السلام علیکم ستړي بشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 نه تر 1 بجې په دې خبرونه کې زه منور شاه تاسو قربایم په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړئ چې زما همکار بشیر غواخې درته وایي
نوړې د خبرونو سرټکی د جنوبي وزیرستان په لده کې په یو کور دننه چاودنه شوې چې 15 کسان یې وژل دي د پاکستان تر تنظیم لاندې کشمیر کې زرګونو مظاهرچیانو په خپل وسایلو د اختیار لپاره احتجاج ته دوام ورکړی دی او هندوستان له ایران سره د چابهار بندر د چلولو تړون لاسلیک کړی دی د خبرونو تفصیل د جنوبی وزیرستان د لدې تحصیل په بدینزی تنګی کې پرون په یو کور کې چاودنې 15 کسان وژل دي ځای خلکو مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې پر دغه کور ډرون برید شوی چې 15 کسان یې وژل او یو ماشومه یې ژوبل کړه د دغه کلی اوسیدونکي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځایي فعال علمزیب مسید هم پر فیسبوک لیکلي چې دا ډرون حمله وه چې د کور ټول شپږ غړي پکې وژل شوي دي د مې په 13مه د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال ویل چې ډرون د بنود خان په نامه د یو سړي پر کور شوی چې تازه له ټانګ څخه خپل کلی ته کور وړی وو خو د پوز یو بل چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط بیا وویل چې ښایي دا ډرون برید نه بلکې د کور دننه د چاودیدونکو موادو چاودنه وه د چارواکو په وینا د کره معلوماتو راټولولو کار روان دی په بلوچستان کې د چمن پر لتوالو او حکومتي پلاوی ترمنځ مذاکرات ناکام شوي دي خو د سرکاري پلاوی مشر او د بلوچستان صوبایي اسمبلی سپیکر کیپټن عبدالخالق وای د احتجاج کوونکو وړاندیزونه به وزیر اعلی ته رسوي د چمن پر لتوالو مشر صدیق اڅکزي پرون مظاهرې ته د وینا په خو ویل چې تر څو حکومت د ځایي خلکو لپاره د افغانستان سره سوداګري د پاسپورټ او ویزې شرط نه ویل لري د دوی احتجاج به دوام لري پر لتوالو د کوټې او چمن ترمنځ لاره هم تړلې ساتلې ده د پاکستان وفاقي حکومت د مې په 13مه تر خپلې ادارې لاندې کشمیر ته رینجرز وکونه سولي چې د مظاهرو په وخت په ډزو کې درې احتجاج کوونکي وژل شوي دي امریکا غږ بی بی سي اردو او اسوسییټډ پریس خبري اژانس د مظفر آباد د مرکزی روغتون د یو مسول ډاکټر ندیم الرحمن لخلی ویلي چې دوی ته د درېو کسانو مړی ورول شوي چې په ډزو لګېدلی وو د فرحان خان په نامه یو احتجاج کوونکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې ګڼ کسان ژوبل شوي هم دي
دوی په سولیز ډول مظاهرې کولې چې رینجرز وکونه راغلل دوی زموږ پر کورونو هم ډزې وکړلې مخامخ ډزې یې کولې ډېر خلک زخمیان شوي دي
تر اوسه رینجرز ځواکونو په دې اړه څه دریز نه دی وړاندې کړی دا مظاهرې د جموں او کشمیر جوائنټ عمومي بخنه غړم دام زهري د جمو کشمیر جوائنټ عوامي اکشن کمیټې لخوا لتیریونی راهسي پیل شوې دوی وای د خپلې پیدا کړې بجلی بیلونه بنور کوي وړدي ارزان وي او خلک دی په ځایي وسایلو اختیار ولري د پاکستان تر تنظیم لاندې کشمیر وزیر اعظم چودري انور حق د مې په 13مه د نوټیفیکیشنو په جاري کولو سره د بجلی اوړو د ارزانولو او د پاکستان وفاقي حکومت د 30 ارب روپو اعلان کړو خو د مظاهرو تنظیمون کې کمیټې ویلي چې په حکومتي بیانونو او حکومت د تحریک انصاف یو مخکخه او په قومي اسمبلی کې اپوزیشن مشر عمر ایوب یو ځل بیا د پاکستان پر پوز غکړی چې په سیاست کې له مداخلې لاس واخلي نوموړی د مې په 13مه په اسمبلی کې د وینا په وخت وویل چې په پاکستان کې د جمهوریت قوي کولو لپاره ضروري ده چې پوز په حکومتي چارو کې مداخله ونه کړي د عمر ایوب په ځواب کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف په اسمبلی کې وویل چې که په سیاست کې د پوز د مداخله حساب کتاب کیږي نو شروع یې باید له قبره د جنرال ایوب خان پر راویستلو سره وشي جنرال ایوب خان د عمر ایوب نیکه او د پاکستاني پوز پخوانی مشر و چې په 1958 کال کې د دغه هیواد د لومړی پوځي کودتا له لارې حکومت ونیو پوز د عمر ایوب د خبرو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي خو په پخوا وختونو کې په سیاست کې لاسوهنه رد کړې ده هندوستان د چابهار د شهید بهشتي بندر د چلولو او کارګو سیستم د فعالولو لپاره له ایران سره د 320 میلیون ډالرو لسکلن تړون لاسلیک د هند سمندري لارو او بندرونو وزیر سر بانندا سونووال د مئی په 13مه پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د دې بندر پراخول او چلول به د ایران منځنۍ اسیا او افغانستان لپاره د هند سره د تجارت بدیلې لارې برابرې کړي. په 2018 کال کې هند له افغانستان او ایران سره د سوداګرۍ داسې تړونونه وکړو چې له مخې افغان سوداګر کولی شي هندي او د نورو هیوادونو مالونه د پاکستان د کراچۍ او ګوادر بندرونو په ځای له چابهار بندره خپل هیواد ته ولیږدوي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو له بشیر ګواخت د سات خبرونو واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. د جنوبی وزیرستان په لده کې چاودنې مرګ ژوبل اړولې. تازه حال درکو. د چمن پرلتوالو او حکومتي پلاوي ترمنځ مذاکرات ناکامه شوي دي. پرلتوال سوای په جنوبی وزیرستان ټانک او ډیر اسماعیل خان کې خلک د ناامنیو نه په تکلیف کې دي. په کورمه کې نانوایانو د ډوډۍ لپاره د حکومتي نرخونو له منلو انکار کړی. دوی ولې احتجاج کوي؟
200 ګرام 30 روپے او 100 ګرام 15 روپے دایمو قابل برداشت کې نه دي. ندی واجنه مو احتجاج وکړو.
او په ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د افغانستان د رای ورکولو حق په موقتی ډول ځنډولې دی. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونې دي او پکې راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، د جنوبي وزیرستان په لده کې په یو کور کې چاودنه شوې ده او یو شمېر کسان ته مرګ ژوبله اړولې ده. په دې موضوع را سره د سیمینا خبریال اشتیاق مسید د ټلیفون په کرخه خبرونه کې برخه اخلي. اشتیاق مسید، تاسو ته هرکلی وایو. د دغه پیښې وروستی حال را سره شریک کړئ.
مننه. بالکل، لکه څنګه تاسو ذکر وکړلې، نن سهار د سویلي وزیرستان پر ضلع تحصیل لداخ شي ډرون برید شوی دی. د لداخ تحصیل پولیس او ډی ایس پی هدایت الله مشال ریډیو ته تصدیق کړی دی چې تنګی په دینځای سیمه کې یو کور باندې ډرون برید شوی دی چې په نتیجه کې یې د کور سالور کسان وژل شوی او یو ماشومه فرار جلی شوی ده. او دای د دغه پیژنګلی د بنوت خان په نومه یو مقامی قبایلی په نومه یې کوي چې دا د کور و په تنګی په دینځای سیمه کې نن سهار سلور بجې په د پکور باندې ډرون برید شوی دی چې دا مارګ ژوبله مخې ته په شروع غلی دو. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی علمزیب مسید مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا د پاکستان ډرون تیارې په سویلي وزیرستان کښې دا بریدونه کوي او په دا برید کښې د بنوت خان سره د ده د کور 15 کسان وژل شوي دي. خو اوسه پورې د سویلي وزیرستان پولیسو د ډرون برید تصدیق کړی دی. خو دی نه دي ویلي چې دا ډرون تیارې د پاکستان ویل یا د بل ملک سره تعلق لرلی. خو دی د ډرون برید تصدیق کوي چې په تنګي بدینځای کښې شوی دی.
سمه ده، ډیره مننه. د اشتیاق مسید مواوریدل چې د لدی د ډرون په حواله باندې ځایي خلک دا هم وایي چې دغه چاودنه چې کومه ده ډرون برید شوی دی. خو لا کره معلومات یا حکومت په رسمي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دغې به نور حال هم چې مخې ته راځي تاسو سره شریکوو.
د مشال راډیو په خبري غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د بلوچستان حکومت او چمن پرلتوالو ترمنځ مذاکرات یو وار بیا بے نتیجه پای ته رسیدلی دي. پرلتوال په خپل هغه غوښتنه ولاړ دي چې د چمن او سپین بولدک خلکو لپاره دي د ویزې او پاسپورت شرط ختم شي. دوی وایي چې تجارتي سفرونه دي د شناختی کارډ او تذکره باندې اجازه ورکړل شي. خو د پاکستان حکومت دا نه مني او وایي هر سړی باید ویزا او پاسپورت ولري. پرلتوالو د کوټې او چمن ترمنځ لویه لاره هم تړلې ده. وایي تر هغې به یې نه خلاصوي چې غوښتنې یې منل شوې نه وي. په دې اړه له سیمې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین نور حال راکوي.
د افغانستان پولیس چیرمه د بلوچستان په سرحدي شاخ چمن کې د حکومت او پرلتوالو ترمنځ خبرې و پای ته رسیدلې دي، خو سم د لاسه نتیجه نه ده ورکړې. د حکومتي کمیټي مشر او د بلوچستان اسمبلی سپیکر د کیپټن عبدالخالق په خبره چې پرلتوالو چې کوم تجویزونه یا وړاندیزونه و دوی ته ورکړي دي، دوی به هغه د صوبې تر اعلی وزیره پورې ورسوي. نوموړي دا خبره د پرلتوالو سره د خبرو وروسته د مئی په 14مه نیټه په چمن کې د ډیوا ریډیو سره کړې ده او زیاته کړې ده چې د دې ستونزې به یو داسې حل راباسي چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي. بلخوا پرلتوال وای چې ترڅو د پخوا په ډول افغانستان سره پر سرحدي پوله د شناخت کارډ او تذکرې د لارې د خلکو د تګ راتګ غوښتنه نه وي منل شوې، تر هغه وخته پورې به دوی د کوټې او چمن ترمنځ لوی سړک خلاص نه کړي. په دې ترڅ کې د پرلتویان صادق اڅکزي د مئی په 14مه نیټه په چمن کې وروان پرلته په خپله وینا کې وویل چې دوی به کله هم د پاسپورټ او ویزې شرط ونه مني. بلخوا د کوټ چمن لویه لاره د مئی په 14مه نیټه د هغه وروسته د پرلتوالو لخوا تړل سوې وه. کله چې د مئی په 3مه نیټه د پرلتوالو په خبره د سرحدي عسکرو لخوا د پرلت پر ځای ډزې وسوې او په نتیجه کې دوه کسان وژل سوي او لس نور ټپیا سوي وو. خو د سرحدي عسکر ویان دا خبره په کلکه سره رد کړه او په یو بیان کې زیاته کړې وه چې پرلتوالو په خپله ډزې کړي، البته نوموړي په دې اړه څه شواهد نه وو وړاندې کړي. د دې وروسته د مئی په 12مه نیټه د بلوچستان له وزیر میر سرفراز بوکټي، د بلوچستان اسمبلی د سپیکر کیپټن عبدالخالق په مشرتابه کې و درې کسیزه کمیټي جوړه کړې وه، چا چې په چمن کې د لغړې اتحاد ترڅنګ د تاجرانو او سیاسي و قبایلي مشرانو سره د لیدو کتو پر مهال د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر سرحدي پوله د ولسي تګ راتګ په اړه بېلابېل وړاندیزونه راغونډ کړي دي. دا د ونې وړ ده چې د چمن احتجاجي پرلت تیر کال د اکتوبر په 18مه نیټه دغه وروسته پیل سوی و، کله چې د هغه وخت د پاکستان لنډمهاله وفاقي حکومت پریکړه وکړه چې تیر کال د نومبر د لومړني نیټ څخه به پر یاد سرحدي پوله د شناخت کارډ او تذکرې پر ځای د پاسپورټ او ویزې د لارې د خلکو تګ راتګ یقیني کړي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې لنهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرسا، لنډې سپې پنځه لزره اووه سو پنځوس، دو لزره یو سلو دیرش او پنځه لزره درې سو پنځه شپېته کیلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې په خپل وسایلو د واک حاصلولو او د بجلی او وړو د نرخونو کمولو لپاره پیل شوی احتجاج ګډونوال اوس د امنیتي ځواکونو پر ضد د مقدمو درجولو غوښتنه کوي. دا مظاهره چیان وایي چې پرون په رینجر ځواکونو ډزې وکړې چې له وجې درې کسان وژل شوي دي. تر دې مخکې حکومت ویلي و چې د پولیسو سره د احتجاجیانو په نښتو کې یو پولیس والا وژل شوی او لسلو زیات ژوبل دي. د زرګونو خلکو د مظاهرې د کشمیر جمو جوائنټ عوامي کمیټې تر سوري لاندې کیږي. د دې کمیټې غړو بیګا په خپلو تقریرونو کې ویل چې نن د مئی 14مه د تورې ورځې په توګه لمانځي. د مظاهره چیانو د غوښتنو د منلو په ترڅ کې پرون د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د دریش عربو اروپو او د کشمیر وزیر اعظم چودري انوار الحق د وړو ترڅنګ د بجلی د نرخونو کمولو اعلانونه وکړل، خو خلک وایي چې دوی په خپلو وسایلو خپل اختیار غواړي. تفصیل د بشیر واخ رپورټ کې واوري.
دا د هغه ډزو اوازونه دي چې امنیتي ځواکونه د پاکستان تر ادارې لاندې جمو کشمیر کې د خلکو د مظاهرو په وخت کوي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس یا ای پی لخوا خپاره شوی ویډیو رپورت کې ښکاري چې پولیس او رینجر ځواکونه د مئی په 14مه په مظفر آباد کې سړکونه له مظاهرینو پاکوي. امریکا غږ او بی بی سی د مظفر آباد په سی ایم ایچ روغتون کې د شپې د نوکریوال ډاکټر ندیم الرحمن لخلی ویلي چې د دریو هغو کسانو مړی ورول شوی چې په ډزو لګیدلی دي. خورنجرز واکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ای پی د رپورټ تر مخه دغه ځواکونه له اسلام آباد د مئی په 14مه د امن بحالولو لپاره ورغوښتل شوي وو. یو مظاهره کوونکی فرحان خان ای پی خبری اژانس ته ویلي سولیز ډول مظاهرې کولې چې رینجر ځواکونه راغلل. دوی زمونږ پر کورونو هم ډزې وکړلې، مخامخ ډزې کولې، ډېر خلک زخمیان شوي دي. له تیرې اونۍ راهیسې د شروع شوو دې مظاهرو تنظیمونکي د جمو کشمیر جوائنټ عمومي اکشن کمیټي په یو خبر پاڼه کې د مطالباتو په خپرولو سره ویلي چې جمو کشمیر د پاکستان تر ادارې لاندې یو خودمختاره ریاست دی، نو ځکه باید له ځایي ډیمونو په پیدا کوونکي بجلی بلونه او په ځایي حکومتي خدماتو وفاق ته ټیکس ورنکړي. دوی همداراز د کشمیر د ځانګړي حیثیت په اساس له حکومت په مراتی بیو معیاري خو ارزانه وړو او غنم غوښتل. حکومت د مئی په 14مه وویل چې دا غوښتنې منلې دي. په هغه ورځ د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تر یوې بیړنۍ غونډې وروسته د اسلام آباد تر ادارې لاندې کشمیر لپاره د 30 کروڑ روپیو اعلان وکړ. تر دې لږ وروسته د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر وزیر اعظم چودھری انور الحق په اسلام آباد کې په خبری غونډه کې خبرلانو ته هغه نوټیفیکیشنونه وښودل چې وفاق د سبسیډي یا مراتو په ورکولو سره کشمیریانو ته وړه او بجلی ارزانوي.
کام عرصہ دراز سے پینڈنگ تھے.
دیوائی کھمکار چھ لڈی ر وقت رہی سی زنڈ دلیو یعنی ارزانہ بجلی او ارزان وڑو دا دیو سوشل دا پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف پ خپل زنگڑے توجہ سرا منظوری ور کڑے دا دغه دے دا دو نوٹیفیکیشن نا ز تا سوڑان دیکھو دا دائمی حل دے لڑ محال نہ دے
یہ انٹرم ریلیف نہیں ہے.
دا بلا بلو مدنی ٹھولنو او سیسی گوندنو لغڑو جوڑا دا مظاہرو تنظیمون کی کمیٹی مشران وای چې کشمیریان په عمومي ډول په خپل وسایلو واک غواړي. د دې کمیټي یو مشر غړي عمر نذیر کشمیری د مئی په 14مه ماخام محل په خبره کړي ویډیو پیغام کې ویل چې په حکومتي حکمونو کې ډېر ابهام دی او چې تر څو یې وضاحت نه وي شوی احتجاج نه ختموي. دوی د حکومت لخوا چې کوم نوټیفیکیشنونه راغلي دي په اړه یې باید وایم چې ډیر شیان پکې ګونګ دي. که حکومت وضاحت وکړ ښه ده، که نه نو زموږ د احتجاج به روان وي. د جمو کشمیر جوائنټ عمومي اکشن کمیټي غړو د مئی په 14مه او 14مه د مظاهرو په مهال له پولیسو سره نښتې کړې دي چې پکې د کشمیر وزیر اعظم چودھری انور الحق د ادعا تر مخه یو پولیس وژل شوی او لسلو زیات زخمیان شوي دي. بلخوا مظاهره چنو په ټولنیزو رسنیو خبرو کړو ویډیوګانو کې ادعا کړې چې وفاقي حکومت هلته د احتجاج ځپلو لپاره رینجر ځواکونه استولې دي چې په مظفر آباد کې په احتجاجانو ناترسا ډزې کړې او اوښکې بهون کې ګیسي کارولې دي. تر اوسه رینجر ځواکونو د پاکستان پوز په دې اړه څه خبرګون نه دی ښودلې. په همدې حال کې د پاکستان بشري حقوقو خپلواک کمیشن د مئی په 14مه په یو خبر پاڼه کې پر حکومت غږ وکړ چې د مظاهرو ختمولو لپاره دی له زوره کار نه اخلي.
کمیشن پر روانو حالاتو اندېښنه خولی او غوښتنه یې کړې ده چې د پاکستان وفاقي حکومت دی د کشمیري مظاهرچیانو جایزې غوښتنې ومني.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونه هم لري. اورېدل او لیدل یې مه هېروئ.
د مشال رادیو خبرونه دي. د جنوبی وزیرستان ډیر اسماعیل خان او ټانک خلک له ناامنۍ شکایت لري. دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې په امنیتي ځواکونو نیوکه وکړې او دا ادعا یې تکرار کړه چې حکومت د وسلوالو په ښکاره ګرځېدو سترګې پټې کړې دي. دوی زیاتوي چې خلکو ته تحفظ ورکول د ریاست ذمواري ده چې نه یې ده پوره کړې. د ځایي انتظامیه چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د امنیت ساتلو لپاره پوځ او پولیس په بیلابیلو پټو عملیاتو بوخت دي، خو خلکو بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د امنیتي ځواکونو له کاره مطمئن نه دي ځکه چې په دغو عملیاتو کې ولسي وګړي په تکلیف کېږي. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
خیبر پښتونخوا سویلی ضلعو اوسیدونکي د مئی په 14 مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمې امن حالات یې د 1300 میاشتې راهیسې خراب شوي دي چې په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی او حکومتي چارواکیو یې د سیمې خراب امن حالات بنې سترګې پټې کړې دي. په دغې برعکس د ډیرا اسماعیل خان تحصیل درازنده سیمې یو مشر مشال ریډیو ته ویایي.
زه نذیر افغان دلته زموږ په ضلعه ډیر اسماعیل خان کې ترګرۍ بدامنۍ حالات روانه دي، خاص کر درازنده چې کم درازنده آس پاس غرونه دي. دلته چې د کله ځا زموږ د او جی ډی سي ګیس تیل کفنۍ راله او د دې ذخیرې پیدا شوې، د هغې ورځې ځا دلته ترګر پیدا شوي دي او ورځ تر بلې زیاتږې لګیا دي. ترګر چې کم دي دلته د ټیکیدارانو ځا بتی اخلي شوشکای اخلي او دلته چې کم ریاستي ادارې پرتې دي مکمل دلته پروانه ترګري باندې سترګې پټې کړې دي. بل د موږ سره نږدې درابڼ تحصیل آلات خو بیا تر درازم ده بدتر دي، هلته خو په رڼا ورځ ښکارا کولم کله ګرځي. موږ ته امن راکول د ریاست ذمواري ده، د ریاستي ادارو ذمواري ده.
د ټانک ضلع اکشن کمیټي یو غړی ندیم عوام دوست د خپل ضلع امنیتی حالات مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي.
تحریک طالبان دی هغه خو صرف او صرف په طرف د سرکار سره چې کوم د ریاست ادارې دي، فوج پولیس یا ایف سی شورا دغه سره مخامخ دي. او دا نور چې کوم کنه منظم ګروپونه دي په ټانک شه دا عوام شي کول بند لګیا دي، هغه کول بند ها په تلکې بند ها په پتخوره بند ها. یو وخت نه می دا بار بار دغه شرا کوي چې ټانک شه امن نشته دی، هر ځای امن امن غوړي خو امن رچینا په ټانک شه کوم پولیس کوي د په ماشوم نه بعد بار نشوتای.
د سویلی وزیرستان پر ضلع تحصیل سره روغا پښتون ژغورنې غورځنګ مشر شیرزاده مسید ویایي چې د ضلع اوسیدونکي یې حکومتي چارواکیو نه په احتجاجونو کښې د امن غوښتنه کړې ده، خو چارواکي یې په دا غوښتنه غوږ نه ګراوي.
په وزیرستان شي چې کوم امنیتي حالات یې دغه ریز په ریز د خروپولو طرف ته روان دي، چې کله هم داسې څه ناخوشګوار واقعیا وشي په هغه نه بعد فوز ورچک شي، عام عوام ستړیول شریکو د عام اول نیول شریکو. د وزیرستان عوام همیشه د پوره احتجاجي نه ه کړي دي او د حکومت نه د فوز نه دا غوښتنې ه کړي دي چې په دغې حالات چې دا میشته تکلیف نه رورسېږي. په موجوده حکومت یا فوز چې کوم په وزیرستان شي پروتی دغه خبرې بوندل یا د عوام په مطالبات بوندل هیڅ غوږ نه ګراوي.
خو په ډیرا اسماعیل خان کښې د ترهګري ضد محکمې سی ټی ډي و چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې پولیس او پوسټ په ډیرا اسماعیل خان ټانک او سویلي وزیرستان ضلعو کښې د وسلوالو په خلاف په خفیه اطلاع عملیات شروع کړي دي او د امن حالات ښه کول د پوره یې خپل ګامونه پورته کړي دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیزې خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د بشال ریډیو خبرونه اورئ. په کورما کې نانوایان وایي د حکومت لخوا د ډوډۍ نرخنامه نه مني او لام دې وجه احتجاج پیل کړی دی. له اتیا او څخه زیاتو نانوایانو د احتجاج په توګه د ډوډۍ په خولو کار ودرولی. د خیبر پختونخوا حکومت د سل ګرامه ډوډۍ نرخ 15 روپۍ او د 200 ګرامه ډوډۍ بیا 10 روپۍ ټاکلې. خو نانوایان وایي ګیس او وړه ډېر ګران دي نو ځکه ورته د حکومت بیې ګټه نه خوري. بلخوا چارواکي وایي ګیس او غنم ارزان شوي نو په کار ده چې نانوایان له احتجاج لاس واخلي او په حکومتي بیا خلکو ته ډوډۍ ورکړي. طارق اورکزی مو په نور تفصیل خبروي.
په پاړچینار کې له اتوار ورځې شروع شوی د نانوایانو احتجاج لا هم روان دی. په سیمه کې دوی خپل دوکانونه تړلي او غوښتنه کوي چې پر 10 روپۍ د خرڅونکو ډوډۍ وزن له 200 تر 250 ګرامه شي او بل دا چې د دوی نیول شوي 15 کسان د زرته زره رخلاص کړل شي. د نانوایانو اتحادیه مقامی مشر کبیر حسین بنگش مشال رډیو ته د ګلپور ازویلی حکومت چې کم د ټولو سوبې لپاره د ډوډۍ نوې نرخ مقرر کړي نو هغه دوی نشي چلولای ځکه چې د سیمې نانوایان په تنرونو کې هور د عام ګیس پر ځای په ایل پی جی لګوي چې ورته ګران پریوزي. بل د وړو کم شوی نرخ لا هم په ورای نه پریوزي او اخیری د دوکانونو زیاتې کرایې د مزدورانو دیاړي او نور خرچې هم په لار کې خند دي.
نو هر شی کې ما دی ګرانی دی منګی دی نو و سکم حکومت مو ته نرخنامه را کړی دی 200 ګرام 30 روپۍ او 100 ګرام 15 روپۍ. دای مو قابل برداشت کې نه دی د مو برداشت نشو کوای نو دی واجنه مو احتجاج وکړو.
د کورمې په بره تحصیل کې شاوخوا د نانوایانو تر اتیاو پورې دوکانونه دي چې هغه ټول له دوه ورځو د احتجاج په توګه بند پراته دي. په سیمه کې نانوایانو خپل دوکانونه د بندولو فیصله تر هغې کړي چې ډوډۍ په مقرر نرخ او وزن نه خرڅولو په ترڅ کې پر ضد دي حکومتي کاروایی وشوله. د پاړچینار ځایي مشر حاجروف حسین مشال رډیو ته وایي په سیمه کې دا وخت د وړو 9.5 کیلو بورې قیمت تر 2200 روپۍ راټیټ شوی او په 11 کیلوګرام ایل پی جی ګیس کې هم 300 روپۍ کمی راغلی. نو په کار ده چې نانوایان دې هم د ډوډۍ نرخ راو غورځوي. حسین زیاتوي کله چې هوټلو او د پاړچینار جیل ته نانوایان د 200 ګرامو نغن یا ډوډۍ په 25 روپۍ ورکوي نو هغوی یاد نرخ د عام خلکو لپاره ولې نشي ساتلی.
ان شاء الله امید ده چې نانوایان خپل رټونه هم خکی او پبلک عوام ته به ریلیف ورکړي. دین علاوه نن بل خبره ده ګیس هم درځون ده هغه مت کې بم دوی بل سوچ وکین انشاء الله امید ده.
بلخوا د برکور می مرسیال کمشنر حفیظ الله وای د نانوایانو سره درې ځل ناشته کړي خو لا تر اوسه په یو نقطه ور سره متفق شوی نه دی. د حفیظ الله په خبره په روژه میاش کې چې کله ور سره د ډوډۍ مقرر نرخ بیا کتلو خبره وکړله نو هغه په دغه خبره رد کړله چې دوی به عدالت ته ځي او نوې نرخ نامه به چیلنج کوي ځکه چې وارای پې ناراضي. مرسیال کمشنر وای په سیمه کې د سټی آرډر په یو اخباری بیان د سیمې نانوایانو تشپګه مې پورې په زړه نرخونو ډوډۍ خرڅې کړي خو نور خپل خوښې ته نشي پرېښودلې. چارواکي زیاتوي په سیمه کې یو اونۍ وړاندې د ډوډۍ نوي مقرر شوي قیمتونه نافذ کول وغوښتل نو نانوایانو ورته وویل چې د وړو نرخ مزید په راغورځېدلو بور سره متفق شي خو داسې بیا ونه کړل. چارواکي دا هم وایي په سیمه کې ډوډۍ په نوي نرخ د نه خرڅولو پر ضد کاروایی تر کولو په ځینې کسانې نیولي چې هغوی به تر چلان کېدلو پس بیرته راخلاص شي.
اوس مونږ مجبور یو زمونږ هغه انتظامی ذمہ داریانې مونږ ګتا اوبلایج کوي او دا مجبور کوي چې یاره مونږ په دې اکشن والو دغه اکشن هم اغست دی او یوازې دا نه چې نمبایی وغیرہ نو رایس ریوی میټینګ هم مونږ راوخته ټول سیزونه به مونږ ریوایز کوو او د نورو ټریپس خراب به هم مونږ کاروي کوو.
د خیبر پختونخوا حکومت پر 15 اپریل اعلان کړی و چې په صوبه کې به د 100 ګرامو ډوډۍ په 15 روپۍ خرڅول کیږي او همدغه رنګ صوبایي حکومت د 200 ګرامو وزن ډوډۍ د خرڅ لپاره 1.5 روپۍ نرخ مقرر کړی و. د پاړچینار نانوایان وای په نوي مقرر شوي نرخونو ډوډۍ خرڅول ورته په تاوان پریوزي او زیاتوي کا حکومت د ډوډۍ نرخ زیاتولو غوښتنه ونه منله نو خپل احتجاج ته به دوام ورکړي. طارق ورکزی مشال رادیو پېښور.
د بشال ریډیو خبرونه دي او تاسو یې دا وخت خبري غړی او ری په خبري غړی کې تاسو لپاره نور نړیوال رپورټونه هم لرو. د افغانستان په اړه رپورټونه به هم واوري او ځینې د پاکستان د برخې رپورټونه هم تاسو لا په خبرونه کې شامل کړي دي. خو د روانې غړی نیمای تر رسیدلی یو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې دي. د بشیر غواخ نه د ساده خبرونو لاندې درو
د جنوبی وزیرستان د لدی تحصیل په بدنزی تنګی کې پرون په یو کور کې د شوی چاودنې په اړه ضد نقص معلومات ورکړل شوی دي. ځایي خلکو مشال ریډیو ته ویل چې دا ډرون برید و چې 15 کسان یې وژلي. یو پوځي چارواکي بلخوا د نوم نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دا ممکنه ده چې په کور دننه د چاودیدونکو موادو چاودنه شوی وي. په بلوچستان کې د چمن پر لتوالو او حکومتي پلاوي ترمنځ مذاکرات ناکامه شوي دي. خو د سرکاري پلاوي مشر او د بلوچستان د صوبایي اسمبلی سپیکر کیپټن عبدالخالق ویلي د احتجاج کوونکو وړاندیزونه به وزیر اعلی ته رسي. هغه د مئی په 14 ډیور رډیو سره په خبر کې وویل چې دا مسله به داسې طریقه حلول غواړي چې ریاست او پر لتوال دواړه تاوان ونه کړي. بلخوا د چمن پر لتوال مشر صدیق اڅکزي پرون مظاهرې ته د وینا په وخت وویل چې تر څو حکومت د ځایي خلکو لپاره د افغانستان سره سوداګري په پاسپورټ او ویزي شرط نه یې ختم کړی تر هغې به احتجاج دوام لري. د پاکستان وفاقي حکومت د مئی په 14 تر خپلې ادارې لاندې کشمیر ته د رینجرز ځواکونه استولي چې د مظاهرو په وخت کې په ډزو کې درې احتجاج کوونکي وژل شوي دي. امریکا غږ بی بی سی اردو او اسوسیټیډ پریس خبری ایجنټ مظفر آباد د مرکزی روغتون د یو مسؤل ډاکټر ندیم رحمان لخلی ویلي چې دوی ته د دریو کسانو مړی شوي چې په ډزو لګېدلی وو. تر اوسه رینجرز ځواکونو په دې اړه څه نه ویلي. دا خلک د اوړو او بجلی د قیمتونو د کموالي او همدارس په خپلو وسایلو د خپل واک اختیار لپاره مظاهرې کوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د خپل ادارې لاندې کشمیر لپاره د 30 ارب روپو اعلان هم کړی دی. هند د چابهار د شهید بهشتي بندر د چلولو او کارګو سیستم د فعالولو لپاره پرون له ایران سره د 370 میلیون ډالرو لس کلن تړون لاسلیک.
دا و بشیر غواخ چې تاسو ته د سات د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس ورزو نړیوالو رپورټونو ته. ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د افغانستان په شمول د شپږو هیوادونو د رای ورکولو حق په موقتی ډول ځنډولی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق دا خبر تایید کړی او رسنیو ته ویلي چې همدې له وجې تیره جمعه د فلسطین په اړه په عمومي غونډه کې هم رای ورنکړی شو. دا چې د افغانستان د رای ورکولو د حق ولې ځنډول شوی او مخکې څه کیدونکي دي په اړه یې تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
ملګرو ملتونو سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان او 500 نورو هیوادونو د رای ورکولو حق د موقتی ځنډیدو خبر ورکړی دی. دغه سازمان تازه په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د دغه سازمان د منشور د 19 مادې له مخې هر غړی هیواد چې له 2 کلونو یا له هغې زیاتې مودې راهیسې خپل حق العضویت نوی ورکړی په عمومي مجمع کې د رای ورکولو حق له لاسه ورکوي. د دغه سازمان د معلوماتو پر بنسټ افغانستان د تیر 2022 او 2023 کلونو د حق لوزویت د نه ورکولو له درکه د یاد سازمان پوره وړای دی. د دغه سازمان د غړیتوب کلنۍ اندازه $2,00,000 دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي ځینو رسنیو سره خبرو کې دا خبره تایید کړې او ویلي دي چې د همدې محرومیت له امله افغانستان د تیرې جمعې په ورځ د مې په 19 د فلسطین په اړه په عمومي اسمبلا کې رای ورنکړل شو. د راپورونو له مخې مخکې د ملګرو ملتونو د غړیتوب کلنۍ فیس د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له لوري ورکول کېده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د غړیتوب د پورونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وپوښت، خو مرستیال بیان دی ضیا احمد تکل د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د یادونې ده چې مخکې ملګرو ملتونو په دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د طالبانو د حکومت لخوا د معرفي سوي کس سهیل شاهین لمنل کېدو ډاډه کړی ده. د نړیوالو چارو ځینې پوهان له دې ډلې عزیز الدین معارج وایي که د افغانستان دا پورونه همداسې دوام وکړي په راتلونکي کې د دغه هیواد د غړیتوب د موقتی تعلیق ګواښ رامنځته کولی شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په ملګرو ملتونو سازمان کې مهمترین امتیاز حق د رای ده. نو که چیرې دا نه بیا د رای نه محرومیږي، یعنې معنی دا چې فزیکي موجودات دوی نور هیڅ واقعیت نه لري په تصامیم او فیصلو په دې کې نسبت له خپل موضوعي دفاع هم نسی کولای او کچیر دا لړۍ دوام وکړي بیا نو تاریخي دوی وضعیت یعنی چوکۍ ماتله کیږي تر وخت سبانه پورې
د ملګرو ملتونو د منشور د 19مې مادې له مخې کچیر کوم هیواد دغه سازمان د حق الوضعیت د ورکولو واسونه لري دغه سازمان په عمومي اسامبلا کې به بیا هم د رایې کارولو حق ولري د نړیوالو چارو په انتظار خادم وایي په دغه سازمان کې د رایې له حقه ځنډول سوی هیواد باید د خپل پور د نه تحویلېدو په اړه یاد سازمان قانع کړي کنه نو په خبره یې دا حق به تر هغې ترلاسه نه کړي تر کومه چې خپل پور نه وي پرې کړی د ملګرو ملتونو د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې افغانستان، اکوادور، کومورس، وینزویلا، سومالیا او سایتوم او پرنسیپ هغه هیوادونه دي چې له دوو کلونو زیاتې مودې راهیسې پرې د غړیتوب د ورکړې پورونه پاتې دي. د ملګرو ملتونو عمومي مجمع په خپل 14مه جلسه کې د پریکړې لیک په تصویب سره پریکړه وکړه چې کومورس، سایتوما او پرنسیپ او سومالیا کولی سي چې د دغه سازمان د 8 او 1 غونډې تر پایه پورې په عمومي اسمبلا کې رایه ورکړي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره 14 ساعته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. قطر یو مرستندوی یا نړیوال ټیم له سیلاب ځپلو افغانانو سره د مرستو لپاره افغانستان ته رسیدلې ده. د قطر سرکاري خبری اجانس رپورت ورکړی چې مرستندوی ټیم د یو اندازه بوادو سره افغانستان ته د قطر د امیر په امر تللې ده. بلخوا سیلاب ځپلو سیمو کې لا هم د مړو لټون روان دی او خلک د سرپناه له نشتوالي شکایت کوي. په دې هکله نور تفصیل د صفی الله ستانکزی رپورت کې اورو.
د بغلان د فلول دره کې خلک وایي لا هم په مړو پسې ګرځي او ویرېشته چې هلته د تلفاتو شمیر لا پسې لوړ شي. دغه دره د بغلان له هغو سیمو ده چې په وروستیو سیلونو کې ګڼ کورونه لاندې شوي او خلکو ته یې درانه مرګ ژوبله رسېدلې. دغه کلي یو مشر غلام رسول خانې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي تاسو عملا ګورئ چې سیل دا سیمه بشپړه له منځه وړي. تر نن هم د شهیدانو لټون روان دی. نن مو څو جنازې وکړې. نشو ویلی چې دقیق شمیر څومره تلفات دي، خو هره شېبه زموږ د شهیدان او ټپیان شمیر زیاتیږي. په بغلان او څو نورو ولایتونو کې د جمعې ورځې سیلونو ګڼ مالی او ځاني تاوانونه رسولي. طالبان حکومت تایید کړي چې په بغلان کې وروستي سیلونو 315 کسان مړه او 1400 نور ټپیان کړي. اندېښنې شته چې لا پسې مرګ ژوبله زیاته شي ځکه د ځینو مړي او ژوندي ورک دي. سیل ځپلي د سرپناه او مرستو غوښتونکي دي. د بغلان اوسیدونکي بي بي شیرین وایي ټول کور یې سیل وړی او دې ته هیڅ نه دي پاتې. یو شمیر نړیوالو مرستندویانو هم له سیل ځپلو سره د مرستو ډاډ ورکړی. د قطر دولتي خبري اژانس پرون راپور ورکړ چې د دغه هیواد د امیر شیخ تمیم بن حمد التانی په امر د قطر د ژغورنې او پلټنې نړیوال ټیم او یو اندازه مرسته افغانستان ته استول شوې. قطر ویلي په افغانستان کې د سیلونو پر مهال د خلکو په تاوانونو خواشي نه دی او چمتو دی چې مرستې وکړي. اخو په دوحه کې د افغانستان سفارت چې طالبان یې کنټرولوي لیکلي د قطر مرستندوی ټیم او 22 ټنه خوراکي مواد، دارو درمل او خیمې د دوشنبه پر ورځ بلخ ته رسیدلي. دغه سفارت ویلي قطر د نورو مرستو ژمنه هم کړې. د روغتیا نړیوال سازمان هم د دوشنبه پر ورځ د بغلان د سیلونو په تړاو په یو راپور کې ویلي چې د دوی اضافي مرستندوی طبي مواد او بستې بورکی ولسوالۍ ته ورسېدي. د روغتیا سازمان دا مرستې حیاتي بللي. دغه سازمان په خبره مخکې د بغلان په درېو نورو ولسوالیو کې هم طبي مواد توزیع کړي وو چې پکې دارو درمل او د کولرا یا نس ناستې د مخنیوي بستې شامل دي.
هلته د افغانستان د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ کې له سیلابونو زیانمن شوي خلک له اړوندو ادارو او نړیوالو مرستندویا بنسټونو د بیړنیو مرستو او د زیان شوو تاوانونو بیا رغونې غوښتنه کوي. دوی وایي د وروستیو ورځو بارانونو او سیلابونو د دوی کورونو، لارو او کرنیزو فصلونو ته زیان رسولی دی. بل لوري ته ځایي چارواکي د زورمات د اوسیدونکو ستونزې پر ځای بولي او زیاتوي چې دې خلکو لپاره د یو شمېر نړیوالو بنسټونو لخوا د مرستو بهیر پیل شوی دی. تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې چې د سیلاب په غږ پیلېږي.
د پکتیا ولایت د یو شمېر نورو سیمو او ولسوالیو په شان وروستیو پرلپسې بارانونو او سیلابونو د زرمت په ولسوالۍ کې هم کورونه، سړکونه او پلونه ویجاړ کړي او کرنیز فصلونه یې له منځه وړي دي. د یادې سیمې زیانمن اوسېدونکي غوښتنه کوي چې اړوندې ادارې او نړیوال مؤسسات دوی سره د بیړنیو مرستو په خوا کې د همدې ویجاړو سړکونو، ویالو، پلونو او نورو تاسیساتو په بیا رغونه کې مرسته وکړي. د زرمت یو تن اوسېدونکي خانولي مشال راډیو ته وویل
باید دولت همداسې همکاري موسسې د همکاري سره وکړي دته یو څو کومکونه ورسې عاجل کوکو او نور باید کار زمينه ته برابر وس وس هر منطقه حق لري ګوره وس پورته برمخله منطقه او غزوانانو کار کوي کو د سکته نکلام را وس دا منطقه د باید د منطقه خلک باید مصرف وس
د زرمت ولسوالۍ یو بل سیدونکو نجیب الله وایي دوی په خپل ویجاړ شوی کور کې هغه کار پیل کړی چې د دوی په واسه پوره دی. خود چات دروازو او کڑکیو داخستلو لپاره امکانات نه لري.
دلته برانو څه مشکلات جوړ کړل دي خلکو کورونه ویړلو ځکه خرابې کړل دي خلکو غنم او داسې نور جانونه رامنځته کړل. فلحال مخ خپل کار روان کړی دی خو اوس پلاس کې دومره څه نه لرو چې مثال بور ورته ووایو یا بور ته واخلو لرګی ورونه ورته یا شی خو لږه ډېره لویه خبره ده.
ورستیو بارانونو د زرمت عمومي سړک هم زیانمن کړی. په دې سړک د یاد سیمې د اوسیدونکو سربیره لګردیز نه پکتیکا او غزنی ته هم موټرونه تګ و راتګ کوي. د زرمت ولسوالۍ یو تن سپینګری اوسیدونکي عطا محمد ویل
ولا ډېر خلک ما ولول شرن تکلیف دوه لار باندې کومه لار ولاړ سم ما ورته داس مکرب خېلو باندې ولاړ سم مکاوه باندې براوځي نو خلک سخت مشکلات سره مخامخ دي. سړک ته یو مخ ډېر ضرورت لري.
فضل علی چې د دلارام څخه بار موټر تر زرمت راوستي او درې ورځې ور باندې لارې کې تیرې شوې دی وایي
چې در ورته د مشکلې مې کې بچ کړي مالی ماتي وي کمانه ټایرونه بچ کیږي چې بلیار په خاوي هیڅ مشکل بنوي.
بلور ته په پکتیا کې د طبيعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې چارواکي د خلکو ستونزې او د ورستیو بارانونو او سیلابونو له کبله دوی ته اوختي مالی او ځاني زیانونه مني او زیاتوي چې یو شمېر نړیوالو بنسټونو زیانمنو ته د مرستو عملي بهیر پیل کړی دی. د طبيعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مشر نثار احمد نجات ویل
زیات بارانونو له وجې نه پکتیا ولایت کې چې ګڼ شمېر کورونه نړېدلي خلک سیستم ته داخل شوي د دینن تاسو اولا نوینئ چې دا د خانه نظر او درې سوه نغدې پیسې ورکړل کېږي او یونیسف د خانه راجل کټ دی او په آینده هفته کې به د ډبلیو فی د خانه خوراکي مواد او غیر خوراکي او همدغسې د آیرسی د خانه هم نغدې پیسې ورکول کېږي.
یاد دیوی د ملګرو ملتونو د سړنو لمخې افغانستان له اقلیمی بدلونونو شپږمه درجه اغیزمن هیواد دی. یاد سازمان ویلي افغانان د اقلیمی بدلون لوي جوړونکو ګواښونو سره مخامخ دي. په وروستیو ورځو کې د افغانستان د شمال په ګډون ځینې نور سیمې بارانونو او سیلابونو ډېرې اغیزمنې کړي دي. د جمعې ورځ ناوخته د بغلان ولایت په بورقه، مرکزي بغلان، نهرین او د پلخمري په ځینو برخو کې سخت سیلابونه وبهیدل.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د حزب اختلاف سیاستوالو د تحریک انصاف او سنی اتحاد په حکومت نیوکه کړي چې د امن بحالولو لپاره یې اقدامات نه دي کړي. په صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن مشر عباد الله خان پرون د خپل وینا په وخت وویل چې وفاقي حکومت د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره صوبایي حکومت ته پیسې ورکوي، خو دلته چارواکو بیا هم د بتۍ اخیستو، هدفي بریدونو او وسلوالو حملو مخه نه ده نیولې. بلخوا د وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور سلاکار عبدالکریم خان دا تورونه رد کړل او وایي چې د امن پر ځای کولو لپاره یې کوټلي ګامونه اخیستي دي. په دې هکله نور تفصیل د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال غلام غوث را کوي.
چیف منسٹر صاحب کا اپنا جو ڈسٹرکٹ ہے وہ نو گو ایریا بن چکا ہے.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې دا د حزب اختلاف مشر عباد الله خان دی چې وایي خیبر پختونخوا کې صوبایي حکومت ته د امنیت لپاره وفاقي حکومت اربونه روپۍ ورکړي دي، ولې بیا هم په صوبه کې د امنیت صورتحال د ډاډ وړ نه دی.
جو آپ کو 1000 بلین ملے تو
پیسے پختونخوا په اسمبلی کې دا خبره د حزب اختلاف مشر عباد الله خان د مئی په 14 نیټه د روان مالی کال 2023 لپاره د وړاندې کړې شوې بجټ په اړه د بحث پر مهال د اسمبلی غونډې ته په وینا کې کړې ده. د اسمبلی د غونډې وروسته هغه په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې په تیرو 9 کلونو کې هر کال د پښتونخوا صوبې ته د مرکز لخوا د ان اف سی فارمولې لاندې 1% اضافي مالی پانګې ورکړې شوې، ولې بیا هم په دې صوبه کې د امنیت حالات سم نه دي او د پاکستان تحریک انصاف د تیرو 2 صوبایي حکومتونو او په مرکز کې د عمران خان د تیر وفاقي حکومت د ناسمو امنیتي پالیسیو په وجه پښتونخوا صوبه د ترګرۍ او امنیتي مشکلاتو سره مخ ده.
د دې صوبې ایشو نمبر 1 چې ده کنه هغه هم د امن او امان دی، ټیک دی نه؟ د هغې دپاره ډیویزیبل پول نه 1% چې دی هغه دوی ته ریلیز کیږي. دوی د هغه کمیټ کړی هم ده، خپلو بجټ سپیچ کې مور کړي دي چې پیسې موږ ته ملاویږي. د هغې چې جوړیږي 91.7 بلین پر اینم هر کال ملاویږي، او دلته زمونږ د صوبې د امن حالات ته ګوري چې څه حالت ایکسپارټ طرف ته لاړ شي، جنوبي اضلاع ته لاړ شي، نه هلته نه څه پولیس سټیشن شته، نه اکویپمنټ شته، نه پروټیکشن شته. د دا خلک دغه شان نه کې ډالت کې به څنګه د ملیټنسي مقابله کوي.
خو په اسمبلی کې صوبایي وزیرانو د حزب اختلاف د مشر عباد الله خان د سرګندونو په ځواب کې د پخواني وزیر اعظم عمران خان او د پاکستان تحریک انصاف د تیرو 2 صوبایي حکومتونو د امنیتي او نورو پالیسیو دفاع وکړه. د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان وویل چې د عمران خان د وزیر اعظمۍ په دور کې امنیتي حالات ډیر ښه وو او له ګاونډي هیواد افغانستان سره هم څه مشکل نه وو او په پوله تجارت هم ښه روان وو. زمونږ د وفاقي حکومت په وخت کې امنیت ښه شو، په پوله ازغن تار ولګول شو، د غلام خان انګور اډې او خرلاچی لاري زمونږ په دور کې پرانستل شوې. چې کله زمونږ وفاقي حکومت راغلو نو زمونږ د حزب اختلاف د مشر ورور په پېښور کې کور واغیستلو او وړاندې کور په اسلام آباد کې وو. یاد دی وی چې د موجوده صوبایي حکومت نه وړاندې په صوبه کې د خواوشا یو کال نه زیات د نگران حکومت په وجه د 2023 د مالی کال بجټ د صوبایي اسمبلی نه نو منظور شوه. نو په دې وجه د تیری جمعې په ورځ د روان مالی کال بجټ اسمبلی کې پیښ شو او د مئی د 14 نیټې نه په دې بحث پیل شوه چې په کې په امنیتي بودیجه او د حکومتونو په امنیتي پالیسیو ته بحث ترسره شو.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو د دې غړي اخیری ریپورت ته ورزو. د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی سانګې موندنې خای چې په امنیتی اندېښنو سربیره په یو شمیر مرکزی او ختیځو یورپی هیوادونو کې د دوو داسې چینایي کمپنیو د سارګرو یا سکیورټی کیمرو کارول زیات شوی چې له چینایي دولت سره اړیکې لري. دا هوا او هیګو هیک ویژن د نړۍ په کچه د سارګرو کیمرو جوړونکو تر ټولو لوی شرکتونه دي خدا غوی د کیمرو دننه د معلوماتو خوندي ساتلو او امنیتی نظامونو کې د نیمګړتیاو او لبیجنګ سره یې د تړاو په اړه اندېښنې هم په زیاتې دودي. تازه څېړنه ښایي چې په تیرو 15 کلونو کې د مرکزی او ختیځ یورپ په نهو هیوادونو کې د دغو کمپنیانو ملیونونه کیمرې اخیستل شوې دي. ګولیاز د ریپورت مهمه برخه درته وړاندې کوي.
د مشال اړو خبر مرکزی څنګه په نه هیوادونو کې لسروې معلومه کړي چې مرکزی او ختیځ اروپایي هیوادونو په تیرو 15 کلونو کې په ملیونونو چینایي جوړي سارګری کیمرې اخستي. دغه هیوادونو دا سارون کې کیمرې سربیره پر دي چې پکې امنیتی نیمګړتیاوي موجود دي او د چین له دولت سره د دغه کمپنیو اړیکې دي اخستي دي. د آزاد اروپا راډیو راپور ښایي چې د چین سارګری کیمرې په هغه هیوادونو کې چې د اروپایي ټولنې او ناټو غړي دي یا ورسره یو ځای کېدو ته لیواله دي چې د بودیجې په اړه پوهه لرونکي حکومتونه په زیاتېدونکي توګه ارزانه او دولتي رعایتي چینایي شرکتونو ته مخه کوي استعمال زیات شوی دی. په داسې حال کې چې د سارګرو کیمرو لپاره عامه ملي ډیټابیس په ډېرو هیوادونو کې نشته، د مشال اړیو د خبر مرکزی څانګې د موجوده معلوماتو پر اساس جوړ کړي راپور کې ښایي چې دهوا او هیکویژن دوه نیمه دولتي چینایي شرکتونه دي چې د نړۍ په کچه د بند سرکټونو ټلویزیون او سارني نظامونو مهم شرکتونو ګڼل کیږي. لوی بازارونه په هنګري، سربیا، رومانیا، مالدووا، اوکراین، بوسنیا هرزګوینا، کوسوو، بلغاریا او جورجیا دي. د سارني سره څېړنیز شرکت مشر کونور هیلی د مشال اړیو خبر مرکزی څنګه تویل د دې چینایي شرکتونو او نورو ترمنځ تر ټولو لوی توپیر دا دی چې نور شرکتونه د ګټې اخستنې لپاره د زیان منونکو دومره پراخه او جدي کټګوري نه لري. دغه په خبر په بنیادی توګه امنیت د فرضي غواخونو لپاره پلانونو جوړولو پوری اړه لري او حکومتونه او ملي امنیت سازمانونه باید په دې اړه توجه وکړي. د مشال اړو خبر مرکزی څنګه راپور خای چې په لویدیځو پلازمینو کې د سختو جانچ پړتال باوجود په مهمو ځایونو کې د چین په ټکنالوژي ډیره تکیه کیږي. کارپوهانو انکشاف کړی چې د چین د دغه دوه کمپنیو دهوا او هیکویژن کیمرې په رومانیا کې د فوزی نظامی اډو او په هنګری کې د ځانګړي پولیسو مرکزی دفترونو په ګډون په نورو حساسو ځایونو کې هم کارول کیږي چې هیکران او بهرني مخالفین ورته په اسانۍ سره لاسرسي لرلی شي. په داسې حال کې چې امریکا، برتانیا او آسټرالیا په څیر نورو هیوادونو دغه دوه شرکتونه په تور لیست کې چولي، خو اروپا کې په دې هیڅ ډول بندیز نشته. هنګری په هنګری کې د چین جوړو سارګرو کیمرو په حکومتي کچه دا خستو رسمي شمیرې معلوم نه دي، خو د انټرنیټ سره تړلو وسایلو لپاره د لټون پانی شوډان په وینا په هغه هیواد کې د دهوا شرکت 3500 او هیکویژن 1600 کیمرې فعال دي. د هنګري خبري ویب پانی ات لټسازو په وینا د هنګري ملي پولیسو په 2018 کال کې د دهوا شرکت سره خپل لومړنی قراردادونه لاسلیک کړي ول چې د هیواد د پولیسو ساتونکو او د پولیسو د خپل اداري سیستم لپاره یې د شرکت کیمرې او سافټویر کارول لپاره لاسلیک کړی وو. د هنګري د برېښنا عام پیرول نظام څخه راټول شوی معلومات ښایي چې ډېرې پوهنتونونه او علومو اکاډمي د هیکویژن مصنوعات کاروي. هنګري له چین سره د روان 2024 کال په فروری میاشت کې امنیتي تړون لاسلیک کړی وو چې د قانون نافذ کوونکو ادارو ترمنځ همکاري پیاوړې کړي. دا تړون کولی شي چې په بوداپست کې چینایي پولیسو ګزمې وګوري چې د مرکزی اروپا تر ټولو لوی د چینایي کډوالو کور دی. دا څرګنده نه ده چې د هنګري او چینایي چارواکو ترمنځ دا معلومات او کیمرو ته لاسرسی به څنګه شریکوي، خو دې اقدام په برسل او په بهر کې د چین حکومت ضد فعالانو لپاره خطر جوړ کړی دی. اوکراین د سند ډیټابیس امپورټ جینیس لخوا راغونډ شوی معلومات د مشال رادیو خبر مرکزی څانګې سره شریک شوی. د دغه معلوماتو له مخې په سلګونه زره د دهوا او هیکویژن شرکت کیمرې په ټول اوکراین کې نصب شوی دي. د اوکراین قانون نافذ کوونکو او خصوصي شرکتونو په لویه پیمانه چینایي جوړ شوی سارني کیمرې اخستې دي. معلومات ښایي چې اوکراینی شرکت له 2018 کال څخه تر 2023 کال پورې له 1 میلیون څخه ډیر د ویډیو سارني یا نظارت آلات اخستي چې پکې د سارګرو کیمرو، د تودوخې عکس اخستنې، انټرکامونه او د کیمرو سره نور آلات شامل دي. خو د دهوا او هیکویژن کیمرې په اړه هم امنیتي اندېښنې راپورته شوې دي. د جنوري په میاشت کې د اوکراین د دولتي امنیت خدمات SBU ادعا وکړه چې د روسي استخباراتو د اوکراین په پلازمینه کې د روسي د توغندي برید څخه مخکې په کیف کې دوه د سارني کیمرې هیک کړي چې لږ تر لږه 3 کسانی وژل. مالدووا د مالدوا او د ولسی تدارکاتو د معلوماتو لمخې په تیرو 15 کلونو کې د خپل پولیسو پوج او سفارتي خدماتو لپاره په زرګونه چینای سارګری کیمرې اخستی خو کرش میری سرګندنه ده. هغه هیواد د دې لپاره عامه ډیټابیس یا معلوماتو راغونډولو اداره نه لري چې څومره د سارنې کیمرې فعالیت کوي. خوشودان د دهوا سلور زرا یو سل واویا او هیک ویژن پنځل زرا یو سل درې دیش کیمرو شمیره ورکړی ده. د مالدوا د عامه تدارکاتو پورټل خی چې د 2013 او 2023 کلونو ترمنځ له 2010 څخه زیاتې کیمرې له دغو دوو چینایي شرکتونو اخیستل شوي دي. دا کیمرې په عام ترانسپورټ کې کارول کیږي. د مالدوا د ټاکنو مرکزی کمیشن هم د هیواد د 2019 کال پارلماني ټاکنو وروسته 2300 د سارنې کیمرې اخیستې وي. سربیا د سربیا د ګمرک یا کسٹم ادارې د چین سارګرو کیمرو واردولو په اړه شمیرې نه دي مشخصه کړې، خو په تیرو 15 کلونو کې معلومات ښایي چې په دې موده کې د کیمرو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. یوازې په 2023 کال کې بلګراد د کیمرو په اخستو شاوخوا 15.8 میلیون ډالر مصرف کړي دي. په هغه هیواد کې ډېرې کیمرې د خصوصي شرکتونو لخوا اخیستل کیږي چې بیا یې مقامي حکومتونو ته پلروي. د مشال رادیو خبر مرکزی څانګې د 2023 کال څېړنې له مخې په سربیا کې له 30 څخه ډېرې ښاروالۍ او ښارونه چې دا د هیواد ټولو مقامي حکومتونو نږدې درېیمه برخه جوړیږي په ولسي ځایونو او د ټرافیک څارنې سیسټمونه لري او د دهوا او هیکویژن یا بل چینایي جوړوونکو څخه اخیستل شوي دي. دا په تیرو 15 کلونو کې نور پراخه شوي او نږدې 2.2 میلیون ډالر پرې مصرف شوي دي. سربیا د چین له هوایي شرکت څخه په دې وروستو کې تر 1000 زیاتې سارګري کیمرې اخیستې او لګولې دي چې د سیری یا د مخ د پیژندلو صلاحیت لري. اوس د بوسنیا هرزګوینه خبره کوو. بوسنیا هرزګوینه چرې چې واک په ملي او سو ټیټپوړو ادارو کې ویشل شوی، په ټول هیواد کې دا معلومات نه لري چې څومره کیمرې له چینایي شرکت څخه اخیستل شوي دي. خو د سیمه ییزو وزارتونو، ښارونو او ښاروالیو معلومات ښایي چې په دې وروستو کلونو کې د سارګرو کیمرو استعمال زیات شوی دی. د بوسنیا هرزګوینه د غیر مستقیم مالیاتو د ادارې د معلوماتو له مخې په تیرو 15 کلونو کې له چین څخه د ثبتولو وسایلو واردات زیات شوي دي. د سریپیسکا د کورونا چارو وزارت چې د هیواد اکثریت توکمیز سرب دي، د مشال رادیو خبر مرکزی څانګې ته وویل چې یوازې په 2023 کال کې د دهوا څخه 109 کیمرې اخیستې چې مالیت یې 1,000 ډالر و. په سرایو کې د کورونا چارو وزارت وایي چې په تیرو 15 کلونو کې دوی یوازې دوه کیمرې له چینایي جوړوونکو کمپنیو څخه اخیستي، خو دوی نمونه نه دي څرګند کړي. کوسوو د نورو هیوادونو په شان د کوسوو ګمرک هم د مختلفو شرکتونو او کیمرو ډولونو ترمنځ توپیر نه کوي، خو د سارګرو کیمرو په پلازمینه پرستینا کې په پراخه کچه کارول زیات شوي دي. د پرستینا په وروستیو سفر کې د مشال رادیو خبر مرکزی څانګې خبریال د ښار په چوکونو او همدارنګ په دولتي ودانیو کې نصب شوي ډېری د هوا او هیک ویژن کیمرې ولیدلې. په دې کې د دولتي سارنوالۍ دفتر، د سوداګریزو وزارت او د روغتیا وزارتونو ودانۍ شامل دي. د کوسوو چارواکي د مشال رادیو خبر مرکزی څانګې ته تایید کړي چې په دولتي ودانیو کې کیمرې په 2006 او 2020 کلونو کې اخیستل شوي وي. اوس د رومانیا خبره کوو. په رومانیا کې هیڅ مرکزی ډیټابیس یا معلومات شتون نه لري، خو له سروې او د عامه تدارکاتو پورټلونه ښایي چې د چین جوړي سارګرو کیمرې کارونه په پراخه کچه زیاته شوې ده. ځینې حتی په حساسو امنیتي ځایونو کې هم نصب شوي دي. د 2020 اسخه د نړیوال سارنې سند راپور لمخې په رومانیا کې 1,09,425 فعال د دهوا او هیک ویژن کیمرې موجود دي. دا د نړۍ اتم لوی هیواد دی چې په دومره شمیر کې د چین جوړې سارګري کیمرې پکې لګېدلې دي. د مشال رادیو خبر مرکزی څانګې وروستیو څېړنو کې دا هم موندلې چې د هیک ویژن او دهوا لخوا جوړ شوي د سارنې آلات په هیواد کې لږ تر لږه 28 فوزي تاسیساتو کې کارول کیږي. دا آلات د ملي امنیت په برخه کې د سلګونو نورو عامو ادارو لخوا هم کارول کیږي. اوس د بلغاریا خبره کوو. په داسې حال کې چې د چینایي دهوا او هیک ویژن کیمرې په پلازمینه سوفیا په شاوخوا او په نورو دولتي ودانیو کې لیدل کېدی شي، د بلغاریا حکومت په رسمي توګه ارقام نه دي خپاره کړي. د دې ترڅنګ د مشال رادیو خبر مرکزی څنګه کې پښتون یې هم نه دي ځواب کړي، خو هغه هیواد په 2013 کال کې یو قرارداد لاسلیک کړی و چې د 15 میلیون ډالرو کیمرې له هیک ویژن څخه اخیستې وي چې هدف یې په سوفیا کې په بسونو، ټرامونو او بسونو کې د 3,300 کیمرې نصب کول وو. او وروسته هیواد جورجیا دی. د مشال رادیو د ګرجستان څانګې د ګمرکي معلوماتو په اساس معلومه کړي چې په هیواد کې نږدې 8% کیمرې د هیک ویژن او د دهوا شرکتونو لخوا نصب شوي دي. په ګرجستان کې د چینایي کیمرو دقیق شمیر معلومول ستونزمن کار دی، خو په تیرو 15 کلونو کې په دې کې ډیر زیاتوالی راغلی دی. یوازې په 2023 کال کې جورجیا له 1000 څخه زیاتې کیمرې اخیستې دي. دا شمیره په 2006 کال کې له 1000 کم و.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
MASHAAL RADIO.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.